چې د روان بحران لکبل زیانمنه شوی نیوی په هغه بیان کې چې پرون د خوړو د نړیوال پروګرام پر ټوټر خبر شو ویل شوی دی چې د ملګرو ملتونو د ادارې پر روان کال کې تر دې دمه 11 میلیون افغانانو ته د خوړو مرستې رسولي، خو زیاتوي چې بودیجه په مارچ میاشت کې پای ته رسیږي. د هرات ولایت د سوداګرۍ خونه وایي سکل د وچکالۍ لکبل د زعفرانو حاصلات کم وو، خو وایي په نړیوالو بازارونو کې په ښه بیه پلورل شوي دي. د هرات د سوداګرۍ خونو مرستیال ازادۍ راډیو ته ویل چې د هرات زعفرانو د حاصلاتو له کمېدو سره سره په هند، چین، مرکزی آسیا او اروپایي هیوادونو کې د تیرو نورو کلونو پرتله په څو چنده لوړه بیه پلورل شوي دي. تاکل سوی چې نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ د شل اووریزو لوبه وشي. د لوبه د کابل په وخت په یوه نیمه بجه پیلېږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې لړۍ کې دوه شل اووریزې لوبې وي چې لومړی یې کوربا بنگلاديش ګټلې ده. چین سږکال خپله دفاعي بودیجه څه باندې 9% زیاتوي. پیکینګ نن وویل چې روان کال به 229 میلیارد ډالر د خپلې دفاعي قواو پر پیاوړتیا ولګوي. له متحده ایالاتو وروسته چین تر بل هر هیواد لویه دفاعي بودیجه لري. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي چې امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ په اوکراین کې د انساني بحران په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. یو ډیپلومات چې نه غوښتل نوم یې یاد شي د فرانسې خبري اژانس ته وویل د امنیت شورا غړي به وروسته د یو پریکړلیک پر مسودې بحث وکړي. او د امریکا د مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان جنرال کینت مکنزي وایي د امریکا او په منځني ختیځ کې د هیواد د ځواکونو په نظر ایران په سیمه کې تر ټولو لوی خطر دی او د امریکا تمرکز به د ایران د ځواکونو سره مقابله کوي. مکنزي په عین حال کې ویلي چې د شمالي کوریا او ایران په شان هیوادونه له هغو ټولو ځواکونو سره سره چې د امریکا ملي امنیت ته یې کوي د روسیې او چین په حد کې خطرناک نه دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه لی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته محرک لای کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپل مرستو له سره غور کوي.
اسلامي ملت اقتصادي په لاره توانایي کم ده، نو ذکر موثر ګامونه تر اوسه نه دي اخیستل، خو اراده سته.
په یو بل راپور کې به واوري چې په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو له نیول شویو نشئی موادو څخه یوازې شراب له منځه وړي دي.
مواد مخدر تقریبا ډیر نیول شوی دي. دا اوس مواد مخدر هم په حدود کې زموږ سره ډیر شي پروت دی. دا اوس هم سته.
د پولیسو وخت اخیری دنیا په نوم کتاب په پښتو وژباړل شو. په دې اړه مو د دې کتاب لژباړونکي محمد عمر ستانکزي سره مرکه کړې ده.
دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې شاید لومړنی کس و چې داسې یو موضوع باندې کار وکړ.
د علی خان په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله مې ټول خپلوان راڅخه خپه شوي دي.
ښه ځواني مې او ځواني راته وایست، خراب مې ځواني. ډېرې پیسې مې په زندګۍ پرې ورکړې، کله مې جمع کړې وې او دا مې څه خوړلې وې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
کوم څو یې مړ شو؟
هغه فرید درته خیا.
فرید مړ شو؟ خدای دې او به خې څومره ښکلی زلمی وو.
حاجی صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مړ کیږي، باید یو چاره یو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپل مرستو له سره غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې واشنگتن او ملګري یې د طالبانو د حکومت کړنې څاري چې بیا د نشئی موادو په کاروبار کې ښکیل نشي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپل ظرفیت او امکاناتو څخه استفاده کوي، خو مالی ستونزې د دې سبب شوي چې له نشئی موادو سره مبارزه پڅه او کمزوري شي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې پر نشئی موادو د نړیوال کنټرول ستراتیژي په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړ. په دې راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او هیروینو او ښیښې د جوړولو د دوام په اړه اندېښنه ښودل شوې او دا یادونه هم شوې چې اوس هم له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان د هغه کیمیاوي مواد قاچاق کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د تیر میلادي کال د اګست په میاشت کې په کابل کې د دوی د سفارت له تړلو سره د امریکا د غیر بشري مرستو له بندېدو سره سم له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی مالي مرستې او تخنیکی همکاری هم درېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې ویل شوی دی ټکی ته په کتو چې طالبانو به په خوا د نشئی موادو د کاروبار له لارې پیسې ګټلې، اوس امریکایان او ملګري یې د طالبانو د حکومت کړنې څاري چې بیا د نشئی موادو د کاروبار له لارې پیسې ترلاسه نه کړي او له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد د دې اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته ویل چې د دوی حکومت له نشئی موادو سره مبارزې ته ژمن دی، خو مالی ستونزې د دې سبب شوي چې دا مبارزه تر اوسه دومره موثره نه وي.
اسلامی مال په دې مورد باندې خپل لغه مظرفیتونه چې لږه په کار اچول مخدره مواد دي کښتو کمښت په کار وسی او تاسو په کیسه افغانستان کې د هر کې ډېر ستونزې لري مو پاج دي تر اوسه غو سره په دې لې معاشات یا بدیل کښت په برخه کې مرسته نه رسې دې په ټول نړۍ مسولیت لري که هم او نور نړۍ هم. اسلامی مال په اقتصادي په لور توانایي کم ده نو ځکه ډېر موثر ګامونه تر اوسه نه دي اخیستل شوي خو اراده سته.
د امریکا له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپل مالی او تخنیکی همکاریو له سره غور کوي. په دې راپور کې ویل شوی په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې له پروګرامونو سره د مرستې یو لار داده چې د مرستې د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو له لارې وشي. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د سیاسي او نظامی حضور له پای ته رسیدو سره سم ډیری هغه ادارې وتړل شوې او یا لږ تر لږه یې فعالیتونه کم شول چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیت کاوه او د امریکا له خوا یې مالي او تخنیکي مرستې ترلاسه کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته هم اشاره شوې چې د پخوانی حکومت پر مهال به هر میاشت د نشئی موادو تر سلو ډیر قاچاقونکي محاکمه او زندانی کول، خو د امریکا د مرستو له بندېدو سره که څه هم دا مرکز بیرته فعال شوی خو په تیرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو د قاچاقو یوه قضیه هم نه ده څیړلې. د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې 9.5 میلیارد امریکایي ډالر لګولی دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو مرستو له سره غور کوي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دای زام راغلم اوس مو په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طالبانو په هرات ولایت کې څه د پاسه 2000 لیټره شراب په داسې حال کې لمنځه وړي چې نور نشئی مواد پکې نه وو. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې ډیر نشئی مواد نیولي او په دې اړه د مرکزي حکومت لارښودنې ته پته مدي. مدني فعالان هم د نشئی موادو د کارخانو او شرابو پلورونکو پر وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه ستایي، خو غوښتنه کوي چې دوی باید ټولو نشئی موادو ته په یوه سترګه وګوري. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې په هرات ولایت کې دومره ډیر شراب له منځه وړل کیږي چې نور نشئی مواد پکې نشته. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر ملا حیات الله روحانی وایي د دوی ځواکونو د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې څه د پاسه 2000 لیتره شراب نیولی دي.
دوه میاشتو یا یو څه بالابود په دې تړاو باندې تقریبا د 160 کسانو په حدودو کې موږ داسې کسان نیولي دي. دغه جرمونو باندې او دغه سي 2500 شراب موږ راټول کړی دي د بازو کارخانو څخه او د دکاندارانو څخه او د دغه کسانو د سیم موږ محکمه ته سپارلې دي.
پاتیر حکومت کې تر کابل او ننګرهار وروسته هرات درېم ولایت وو چې ډېر نشئی مواد پکې نیول کېدل. خو د طالبانو حکومت د تیرو شپږو میاشتو په بهیر کې د نیول شویو نشئی موادو په اړه راپور نه دی ورکړی. د طالبانو د حکومت محلي چارواکو د نیول شویو نشئی موادو کره شمېره نه ده ښودلې، خو ادعا کوي چې دوی پریمانه بیلابیل نشئی مواد نیولي او قاچاق کوونکي عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت مرستیال مولوی حفیظ الله مبرور وایي تر دې مهاله د نیول شویو نشئی موادو په اړه دوی ته د مرکزی حکومت له لورې ځانګړې لارښوونه نه ده شوې.
مواد مخدر تقریبا ډیر نیول سوی دي، دا اوس مواد مخدر هم په حدود کې زموږ سره ډیر شي پروت دی، دا اوس همسته. خو موږ هغه به د مرکز هدایت ته ګورو چې هغه زموږ ته کوم هدایت وکول سو بیا به موږ هغه رقم کار کوو.
مدنی فعالان د شرابو نیول ستایي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له ټولو نشئی موادو سره یو ډول مبارزه وکړي. د هرات ولایت مدنی فعال احمد ولی وایي دا دوی په ولایت کې نشئی موادو ځوانانو ته ډیر زیان اړولی، په کار ده چې د طالبانو حکومت د هر ډول نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاق مخه ونیسي.
مشروبات الکولی در ولایت هرات تاریخ کرده
چې په هرات ولایت کې شراب لمنځ وړي د دې کار هر کله کوي ښکاری کړی دی. اله لرو چې کوکنارو ته هم پاملر نه وکړي او د کښت مخه ونیسي، د هیواد پولی کنټرول کړي. یوازې د نشئی موادو سوزول کافي نه دي، باید هغه کسان هم ونیسي چې نشئی مواد په پرچون باندې خرڅوي.
د طالبانو محلي حکومت په داسې حال کې یوازې شراب لمنځ وړي چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگتن او ملګری د طالبانو حکومت ساری چې بیا د نشئی موادو په کاروبار کې ښکیل نشي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې یو معتاد د اعتیاد د دورې خاطرات لیکي او چاپیږي. نستو نادری تر اوه کلن اعتیاد وروسته نشه پرېښوده او په دریزه به یې د پولیسوخته اخیر دنیا په نوم خپل خاطرات د کتاب په بڼه ولیکل چې اوس دا کتاب په پښتو ژبه ژباړل شوی او چاپ شوی دی. دا چې د دې کتاب محتوا څه ده او دا کتاب څومره ګټور دی، په دې اړه مو د دې کتاب لژباړونکي محمد عمر ستانکزي سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د دې کتاب د ژباړې انګیزه څه وه.
کله چې دا کتاب چاپېده او لیکوال نوی د دې د ابتدایي معلوماتو راټولولو باندې کار کوو، نو دای د موږ همکارو د عامې روغتیا وزارت کې د دې کتاب هغه سوژې په اړه ما سره خبرې وکړې. داسې یو سوژه مې ورکړې، پل سوخته آخر دنیا. نو واقعا دا سوژه او عمومي عنوان ما لپاره هم ډېر داسې اغېزناک او داسې زړه راښکونکی و. داسې تلوسه مې پیدا شوله چې دا پل سوخته آخر دنیا و، یعنې څه وي. کله دا کتاب د چاپ کو ډېر نوي شیان پکې بیان شوي وو، یعنې همدې معلوماتو هغه څه چې په دې کتاب کې نوي وو اغېزمن و د ټولنې لپاره، د ځوانانو لپاره. دا ټول د دې باعث و چې ماته یو احساس یو انګیزه پیدا شي تر څو دا کتاب پښتو ته ژباړم. څو هغه کسان چې مثلا په دري ژبه نه پوهېږي، پښتو پوهېږي، دوی پښتو دا ولولي.
تاسو سی په دې کې ډېر نوي شان وو، نوي څه پکې وو چې تاسو ته جالب وو؟
دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې شاید لومړنی کس وو چې داسې یو موضوع باندې کار وکړ تر څو هغه حقیق بربند کړي او هغه ستونزې او ننګونې وړاندې کړي چې واقعا یو روغ دی په دې دوره کې ورسره مخ وي. تر ټولو هغه برجسته ټکی چې په دې کتاب کې د اغېزمن ټکی چې په دې کې دي، د یو روغ دی هغه ژوند، د ژوند حالات چې په دې پړاو کې له کومو ننګونو ستونزو سره مخ کېږي، دا یې بیان کړي دي. د مخدره توکو یا نشه توکو کاروباریان یې پکې تشریح کړي دي، کومې ډلې دي، څوک دي، دوی څومره عاید ترلاسه کوي په دې برخه کې، له کومې خوانه اکمال کېږي، څوک ورسره لاس لري. نو دا ټول مسایل اوسی په دې کتاب کې رانغښتي دي. د دې کتاب په لوستلو سره د ټولنې ټول وګړي د عامه پوهاوي د کچې په لوړولو کې هم دوی سره مرسته کوي تر څو په ټولنې کې یو ذهنیت سازي وسي او د دې شومې پدیدې په وړاندې ښه مبارزه وکولی سي.
د دې کتاب تر ترجمې وړاندې مو د نشئی موادو د زیانونو په اړه څومره معلومات درلود؟
کله چې دا کتاب چاپ شو، د کتاب لوستلو یا هم ژباړلو سره واقعا لډیرو ناخبرو څخه موږ خبر سو، یعنی لډیرو مسائل نه سه واقعا زخپل دیو لوستي ځوان په توګه نو خبر پدې مسائل سه څه حالات دي روغ دو دغه ژوند سره قم تیریږي او ولې روغ دی کیږي څنګه روغ دی کیږي دغه کوم روغ دی سه پدې پړاو کې ناروغ وي کوم چلندونه سره مخ کیږي. نو د دې کتاب په ژباړه ولستلو سره وو مقاله سول سه معلومات ترلاسه کو خبر سو.
په دې کتاب کې لڅ ډول پیغامونو سره تاسو مخ شئ.
د کتاب لمړی دا پیغام د سې څ ډول یو کس یو ځوان لنشیتو کو سره مخ کیږي یا په نشیتو کو مخ راوړي رغدی کیږي لاملونه ذکر سوي دي څه لاملونه دي سبب ګرځي سي دوی په نشیتو کو اخته کیږي. ځوانانو لپاره خاص پیغام دا ده سي پټولنه کې د ملګرو دوستانو د همکارانو په انتخاب کې ډیر ژور فکر وکړي. بلدا چې کله دوی هغه څه سي مثلا زموږ پټولنه کې په صحیح لحاظ رایج نه دي، یعنی موږ تاسو لپاره په اسلامي او عقیدتي لحاظ جایز نه دي، سکله خرو هم دغه پاړه باید لمخکې موږ معلومات لرو، هغه څه پاړه سمګ معلومات نه لرو یا هم دغه پاړه نه پیګو باید هغه چیز هیڅ کله وخت هم استفاده نه کوو که هغه نشه لرونکي ګولۍ وسی که هر څه وي. دویم پیغام دا ده سه کله یو کس روګدی کیږي له د سره د کورنۍ هم لکړاونه سره مخ وي. دریم پیغام دا ده ځانګړي توګه د هغو کورنۍ لپاره سه د کورنۍ یو غړی یا یو ځوانې په نشي توګه روګدی سوی وي خو دوی همدا سې پریښی وي بابېزه نه دا کار ښه نه دی د کورنۍ لپاره په کار ده سې د ده د روغتیا په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي تر څو روغ سي او د ټولنې لپاره خدمت جوګه سي. هر کار کیدونکی ده خو زموږ لپاره یوازنۍ او د هغو کسانو لپاره سې د کورنۍ یو غړی روغ دی ده دا د سې قوي هوډ دو کې د دې درملنې په برخه کې ښه مثال هم د پل سوخته د دنیا پای کتاب د لیکوال نستو نادری دی سې د وکولای سول سې په پوره هوډ او قوي اعظم سره هر څه تر شا پرېږدي او روغ سي.
د داسې کتابونو لیکل او خپرول ټولنې ته څه ګټه لري؟
ټولنې لپاره بالخصوص د ځوانانو لپاره یوه خاصه ګټه دا ده په دې وخت کې سي د دوی سره د عامه پوهاوي کچه په لوړولو کې مرسته کوي. د روږدیتوب په وړاندې هغه واقعي کوم انځور سي پروت ده هغه دوی ته بیانېږي تر څو د روږدیتوب یا معتادي په وړاندې دوی دغه د عامه پوهاوي کچه لوړه سي. له ډېرو پټو مسایلو دوی خبري ځینې اخلاقي مسایل پکې بیان سوي دي سي یو برخه هم همدغه چلند له روږدو سره باید یو ناروغ په صفت چلند اندوسی.
د نشي مادو ساحه خو ډیره پراخه ده سپر ارتیاسته سي په دې برخه کې باید نور کتابونه هم ولیکل سي.
د نشي توکو په وړاندې د مبارزې برخه کې اسه څومره تامه کیږي غومره کار تر اوسه پورې نه ده سوی. واقعا ډیر د سي علمي کتابونه سته طبابت برخه کې سیغه د دې ناروغي درملنه په اړه لیکل سوي دي خو تامه او هله د موږ دا د سي د د عامه پوهاوي کچې د لوړولو لپاره یا هم د ځوانانو د ذهنیت سازۍ لپاره سي د مخدره توکو په وړاندې باید څنګه مبارزه وکړو په دې برخه کې باید لنډې لیکنې مقالې یا هم آثار چاپ سي تر څو د دې مهلکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره علمو سره مرسته وکړي.
آیا تاسو خپل دا کار کافي بولئ که غواړئ چې د نشي موادو په برخه کې نورې ژباړې هم وکړي؟
دغه کار خو موږ لپاره کافي نه ده ځکه سي څومره کار په دې برخه کې کیږي په هغه اندازه باندې موږ د ټولنې د وګړو د ژوند خوندي کولو هغه مسؤلیت ادا کولای سو. که چیرې موږ ته مثلا فرصت یا زمینه دې برابر سي سي موږ وکولای سو نورې ژباړې وکړو. هغه څه سي نوي راځي مثلا نورو ژبونه هغه که په هر برخه کې سي پویګو د ټولنې لپاره غزمن وخت کې د لسی ځوانانو لپاره نو موږ به هغه ان شاء الله پښتو ته کوو.
د نشي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903 23 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: c @rferl.org.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1290 منځنی څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده د کندوز ولایت علی خان له 2 کالو راهیسی کوټه نه دی تللی او د شپې له خوا په یو نه دولتي شلټر یا د متادینو په سرپناه کې اوسیږي. دی وایي چې تر نشي مخکې کراچۍ چلاوله او کوټه به یې ګټه وټه وړله، خو کله چې په خیخه موتاد سو 4 لک افغانۍ په نشو کې ځینې ولاړې. دا چې علی خان ولې او څنګه موتاد سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپل د خولې واورو.
در نشي مخکې ما کراچۍ چلاوله، اول ما خپل د شیشې نه شروع کړه، شیشه او چرس ما وهل، زه دغه باندې اغوشته سومه دغه غلطه عملیانو سره راغلم، کیناستمه کوم یو شیشه وهله وای دا د شاید دغه شاید دغه پایپ راته نشان راکه چې دا مال دا سره کم شاید دی کې وای دغه کمال لستا وای چې دا چې وای بیدار غونته به یاس غونته خوب دی نوړي او هم دغه سوم چې میاشتو باندې ما خوب نه کوو چې یو دود میو ما غجه او چې دغه اغوشته سومه غلطه دی ما زندگی خراب کړ کور نم زړه مې پات شو مخاطر دې دغه بد عمل بنگ نم پیسے مرو باسلے درے سلور لکھ روپے ما سر ز کابل تراغلم کابل کے اندر سے بات شما دو کال درے کال کی کور کے میں دس جنجال ونتے وک دو نیم کال درے کال کی کی سنیم تلے کور نم سوال نشتا دل تبس دیور ز محل زخ پل دیو غنان کی موٹر ڈکو ما یو موٹر لس روپے من ڈکو ما شل دیرش موٹر ڈکو میں دو نیم سو درے سو روپے دا سے کار کوم روپو بانے بعد بعد عمل کرو سل پیسدا میں کوریا دی نو ماس عمل بعد عمل دے نم پری دی اللہ تے دا غدے چھ ٹولا ناغوی خواب شوی چھ پکیو چھ کور تلات شو خزوانی میں وزوانی رہ تو آئیشت خراب ہمیں کرو سوانی پی دیرے پیسے ہم پر زندگی پی وار کرو کدا میں جمع کرو ہے اتا میں چھ خوڑ لیو ہے تو دیو گونتی ہوں دا دیر مردار شہ دا مخی کم دام نپری دی دی در دیر زور مریضی را بانے راغ لے دا بس کابل خار کے سونا لرم انداسی آفتہ فافتہ یو جی کی کلار پروتیو دریو سلور نپر و حلیم ٹول کالی میں پیونی شوی دی کالی میں ٹولش کی دلی دا سی آر را کم وخما بن نگلے سوگم جی گئی نم ڈوڑی را تا چھوگن روڑی بیام آگا دا مونگا نپوی گو پزان بانی زلن نخو گو میں نشان کو لے زندگی بزم آگا زمان رونی ترکی کی آگا دی جرمنی کی بول دی نشے تاثر درے سلور دا پی میتا دا بھی ہوگا ماں نپری دی بس سوئے ہیں ماں کیسی خبر ہے چھ دا ماں دا چھ کلک نیزی چھمے کو دا پا دا ماں
دا زادی راڈیو درنو آوریدن کو پا خاطرہ کی مو آوریدل چھ دا علی خان پا نم لیو موتاد سخیر طول خپلوان دا نشول عمل خفصوی دی
آیا پوہی دلست؟ آیا پوهیدلاست چې پاند انسان روغتیا ته څه زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر متی الله اورمر خبرې واورو.
پاند یو خطرناک محصول ده چې دا د نیکوتین او کیمیاوي موادو څخه جوړ شوی ده، حتی مخدره توکو کې هم حسابېږي. پاند د تنباکو، احک او کیمیاوي موادو څخه جوړېږي. خولې سرطان انسان ته پیدا کوي، د حنجرې سرطان سړي ته پیدا کوي، بدرنګه کېدل او د پوستکي تغیرات را وستل، غاښونو کې خرابیدل پیدا کوي، کومډو کې چې په خولې کې دي د مکمل تخریبیدل په مرور د زمان سره. سرطان د کولمو سړي ته پیدا کوي، د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي، د وینې فشار انسان ته را پیدا کوي، حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه را پیدا کوي، اختلالات د رفتاري په انسان کې را پیدا کوي. د دې د کیمیاوي مواد چې تاسو سره ګډیږي به بل اخره هغه وجود د انسان ته میده تزبی کیوی ضررونه چې کوم لوی انسانانو ته دي هم ماشومان ته هم درش شتل دي. کوم امیدوار میرمنه چې ماشوم پیدا کیږي نو له وزن له حاضر به ډیر وزن کموي، سوی شکل به وي، نو دا مور په دو وخت کې نسی کولی چې هغه ماشوم ته ښه پاملرنه وکړي، ځکه مور کم حوصله سه په دو وخت کې. مور باید په یو ښه خاص محبت باندې هغه ته شودې ورکړي. ماشوم چې د مور په خېټه کې ده په دو وخت کې د دې ماشوم تغذیه ګوره مور نه اخلي، کله چې دا لویږي په اندکترین وخت کې دا کېدای شي معتاد شي، ځکه چې مور په ناس کې هم مواد اخیستي پاڼې اخیستي دي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې څو سپینګیری د حاجی اکرم خان په نوم د کلی یو مشر ته ورځي او په کلی کې د یوې ستونزې په اړه مشوره ورسره کوي. په غونډه کې د ستونزې پر حل خبرې کیږي او حاجی اکرم د کلی له سپینګیرو سره وعده کوي چې د ستونزې په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه ستونزه لري، د ستونزې د حل لپاره څه ډول حل په پام کې نیول سوی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
خبره دا چې دا چې موږ یو مشکل لرو.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لرې؟
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده.
کله نشیانو په سر اخیسته ده؟ زه خو بیخی خبر نه یم.
حاجی سه، ته خو دا څو میاشتې مسافر وې، په دې باره کې بچا څه نوی درته ویلی؟
خیر ده استاد، راته وایست چې څه خبره ده؟
خبره داسې ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسیان شول، چارسیان مو پوډاریان شو او پوډاریانو مو ترفی وکړه.
یار حاجی کبیره، ته هم عجیبه خبرې کوې. پوډاریانو څنګه ترفی وکړه؟ جنرالان شول که څنګه؟
له ترفی څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول. تېر هفته د سالار اکا هغه پوډاري زوی مړ شو.
کوم زوی مړ شو؟
هغه فرید درته ښیم.
فرید مړ شو؟ خدای دې وبخښي، څومره ښکلی زلمی و.
حاجی صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مر کیږي، باید یوه چاره یې وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو. خاول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو.
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سلیم یادوم په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي. د کلي ټول ځوانان یې پوډریان کړي دي.
نو ولې تاسې مخه نشي نیولی؟
حاجی صاحب، د شاوخوا کلي ټول بدماشان او بېلارې ځوانان یې ملګري دي، هیڅوک څه نشي ورته ویلی. موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو.
تاسې ته زحمت نه درکوم، بس ما ته یې راپرېږدئ، زه یې چاره کولی شم.
حاجي صاحب، داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې.
یار حاجي کبیره، تاسې خو بیخي لښکر ځینې جوړ کړ. ما ته یې راپرېږدئ، داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی.
سلام علیکم حاجی خاناکا.
وعلیکم سلام
حاجی صاحب. راځه کور ته، د ډوډۍ وخت دی.
له ډوډۍ دې بیزاره یم، خو شر مه رارسوه.
والی خان صاحب، ما څه بد کړي دي؟
بدلا تور وي که سپین، د کلي ټول ځوانان دې پوډریان کړل، بیا وایه چې ما څه بد کړي دي؟
نو زه خو یې په زوره نه ور باندې خرڅوم، خپله راځي وایي پوډر راکا.
خبره د زور او رضا نه ده، خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوي. که ته پوډر خرڅ نه کړې، ځوانان به یې له کومه کړي؟
حاجي صاحب، زه مالی سړی یم، بل کار نشم کولی.
نو چې بل کار نشي کولی، زموږ د کلي ځوانان وژنې؟
نو څه وکم؟
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی. موږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړې، نور به دا کار نه کوې.
یار حاجي خان اکا، دا کار خو نشم پرېښودلی.
ښه، نو چې دا کار نشې پرېښودلی، نو له کلي کډه بار کړه.
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم، بیا به څه کېږي؟
ګوره سلیمه، تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله. که له دې کاره لاس وانخلې، نو زه د امنیت قومندانۍ ته ستا په باره کې شکایت کوم او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې. اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې؟
سمه ده حاجي صاحب، چې ته وایې کډه به بار کړم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
آسمان لاندی په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې تر شنه آسمان لاندې اونیس بحث بیا ځلې اوریدلای شي.